سهار لس بجی شو ریدن کو د مشال رادیو په دوه مګړای کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه یو منې په خبرونه کې په خبرونو سره به را پریوش مل سمې دي موضوعات رپورټونه د جنو پاکستان او همدارز نړیوال ورسپانو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام د تاریخ پان درورو خبرونه له مجید بابت صفای
مشی رومے مشال خبرونو سر ٹکی نن بد پاکستان ولس مشر ممنون حسین د خیبر قبائلی سیمے دورہ کوي تیر ورځ جنوبی وزیرستان کې په یو بمی چودنه کې د پاکستانی پوځ دو سرتیری وجل شوی د لیبیا په ساحلی سیمو کې د یو بیړۍ نه د 500 غیر قانوني تارکین وطن مړی موندل شوی او ست مشال خبرونو تفصیل نن به د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د خیبر قبیلی سیمې دوره کوي چرته چې با ولسمشر د قبیلی سیمې ولس لپاره د ترقیاتي منصوبو او د کډوالو لپاره د مراحت اعلان کوي د پاکستان ولسمشر په دې موقع په لنډی کوتل کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د یو سړک افتتاح هم کوي صدر با د خپل دورې په موقع د قبیلی سیمو د مشرانو یو جرګې ته خطاب هم کوي په دې دوره کې با ولسمشر سره د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان او هم وی در اپرون تر مخه د پیښور کور کمانډر لیفټننت جنرال هدایت الله خیبر قبایلی سیمه کې روان اپریشن پاړه به پولیس مشرته بریفینګ ورکوي د جنوبی وزیرستان په وانه کې استخباراتي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې تیر ورځ د یادې سیمې په سرو کینانو کې د پاکستانی سرتیرو په یو ګاډي د سړک غاړې یو بمی چاودنې دو سرتیري وجلي او یو جوبل کړی خو بل خو د مشروط طالبانو ویان داوه کوي چې په ګاډي کې سپاره ټول سرتیري وجل شوي او د دغه برید پړای په غاړه اخیستی د باجوړ قبایلی سیمې پولیټیکل چارواکي وایي چې نن سهار په بره چمرکن تحصیل کې د دغه سیمې د امن لخکر یو مشر ملک رحیم ګل په بارودي چاودنه کې وژل شوی د چارواکو په خبره په ملک رحیم ګل دغه برید د هغه د کور نه بهر شوی وژل شوی ملک رحیم ګل په سیمه کې د حکومتي امن لخکر یو مشر وو په دې چاودنه کې کوم نور مرګ جوړ نه د آپشن نه شوی د پاکستانی طالبانو ویان محمد خراساني مشال لريو ته پیوستول شوی پیغام کې د ملک رحیم ګل د وژنې پړه په خپل سر منلې د هلمند والی وایي چې د موسی کلا د ولسوالۍ د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي چې وړمه شپه او پرون سهار وسله والو نیولې وې د هلمند والی میردا خان رحیمي دا راپورونه رد کړل چې موسی کلا ولسوالۍ په بشپړ توګه طالبانو نیولې ده هغه زیاته کړه
دا وس حاضر د موږ قطعات هلته په فعالیت کې دي سابقه او تعمیر د ولسوالۍ درلوده او قماندانۍ دي امنیت نو غوړه خپل نشینی شوی ولې داسې دا کې چې ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې ده حاصله ده
مساکله ولسوالۍ له سور د راهیسی د حکومت د وسوالو محاصره کړې و طالبانو د مشال ریډیو افغان څنګه ته په یوه لګلی بیان کې ویلي دي چې د مساکله ولسوالۍ د دوی په لاس کې ده او سلوي اختن افغان ځواکونه په دې جګړه کې وجلې دي یو پاکستانی لوړ پوړي چارواکي مشال لیډیو ته د نوم نه خودل بشر تویل دي چې د سواد د طالبانو ویان مسلم خان او یو بل طالب مشر محمود خان یو نیم کال مخکې د پنجاب پر اولپنده خار کې مړ شوی دي د چارواکي په خبره د غدواړه طالب مشران په 2009 کال کې نیول شوی وو او بیا د پنجاب صوبې په بلابلو جیلونو او پوځي بندي خانو کې قید وو د چارواکي د غدواړو طالب مشرانو د مړینې وجوهات نه دي خودلې خو د پاکستانی طالبانو ویان رسنو ته په یو استول شوی پیغام کې ویل دي چې مسلم خان او محمود خان د روان کال د اگست میاشتې په 15 نیټه په زهرو وجل شوې دي ټاکل شوې ده چې د ترکمنستان ولسمشر نن کابل ته ورسی په دې سفر کې له قربان کلی بردی محمدوف سره د هغه مرستیالان او د کابینې غنغړی ملګری دي د دې سفر په اړه د ترکمنستان ولسمشر بردی محمدوف په اشکابات کې رسنو ته وویل افغانستان ته زما سفر ځانګړی اهمیت لري دا سفر د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ نوې اړیکې جوړوي او یو شمیر تړونونه به هم په کې لاسلیک شي قربان کلی بردی محمدوف له 2003 کال را په دې خوا د ترکمنستان ولسمشر دی او دا کابل ته د ولسمشر په توګه د لومړی رسمي سفر دی دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی دوه امریکایي سرتیری د افغانستان په جنوب کې یو تن وجلی چې د افغان پوځ جامې یې اغوستی وې ناټو په یو بیان کې وویل چې برید کوونکي 13 ورځ په هلمند کې د یو پوځي مرکز دننه د پوځیانو په موټر ډزې وکړې کله چې د ناټو پوځیانو ځوابي ډزې وکړې حمله کوونکي او ورسره یو بل چې هغه هم پوځي جامې په تن وې د بیان شول مخکې داسې راپور ورکړل شوی و چې دواړه برید کوونکي وجل شوي دي د امریکا د دفاع وزارت وایي چې وجل شوي پوځیان امریکایان دي افغان چارواکي وایي چې داسې باور کیږي چې د لفظي شخړې له امله دا پیښه رامنځته شوې ده لویدیز چارواکي وای چې دا ډول اکثر بریدونه د خبرو د اړولو او په کلتوري مسایلو د نه پوهېدو په خاطر رامنځته کیږي. نږدې 50 مړي د لیبیا په ساحل کې په یوه بیړۍ کې چې تاریخي نیوتن لیږدوي موندل شوي دي. د ایټلي د ساحل ساتونکو ځواکونو وویل نږدې 450 تنه همداراز تېره ورځ له دې بیړۍ څخه ژوندي راوویستل. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دا کډوال څرنګه مړه شوي دي. د اګست په لومړیو کې هم د ایټلي سمندري ځواکونو په یوه کښتۍ کې 950 مړي پیدا کړي وو. د هغو کډوالو په اړه داسې فکر کېده چې د کښتۍ په لاندې برخه کې د اکسیجن د کمښت له امله ساه بنده شوې وه. تر اوسه روان میلادي کال کې تر 2300 ډیر مهاجر چې هڅه یې کوله د میډیټرینین سمندرګي د اوبو له لارې یورپ ته واوړي پړی شوي دي. وروستۍ خبر دا چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جرمني له چانسلري انجلا مرکل سره په ټلیفون د یوکراین په ختیځ کې د شخړو په اړه چې په وروستو کې زیاتې شوې خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ پرون د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې اوباما یادونه وکړه چې یوکراین له خپل اړخه د مینسک د تړون په عملي کولو کې پرمختګ کړی او یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې وروسته هم پکار ده چې ورته کار وکړي. اوباما دغه راز په یورپ کې د مهاجرت د ستونزو په اړه د جرمني د چانسلري هڅې وستایلې. په تېره بیا یې د میرکل د هغې پرېکړې یادونه وکړه چې د شامي کډوالو ته د پناه په ورکولو سره د سیمې پر هیوادونو بار کم کړی ده. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول په روانه یو ساعت خبرونه کې اوري. د جنوبی وزیرستان په سرویکی نانو تحصیل کې د پاکستانی فوجانو پر یوه ګاډی د سړک غاړې بمی چاودنه شوې چې لږ تر لږه دوه امنیتي سرتیري پکې وژل شوي دي. د پاکستان حکومت ویلي د دې لپاره چې د قبایلي سیمو خلک انصاف ته لاسرسی ولري د هغوی لپاره به ځانګړي عدالتونه جوړوي. خو د باجوړ ایجنسۍ د مامون دی او مشر وایي بیا به هم د ایجنسۍ پولیټیکل چارواکي د دوی مقدمې فیصله کوي او ځکه نو د په خبره قبایلي ولسته بعد دغه حکومتي اقدام ګټه ونه رسي.
بیا هم د ایتیه بای کنه گورنر هاوس نه د جوس کیږي څنګه د نور پاکستان عدالتونه ځکه عدالتونه د مونږ لپاره کړی.
په داسې حال کې چې د پاکستان مرکزی حکومت وایي د کاشغر گوادر له تجارتي لار باندې هیواد ټول صوبې ګټې پورته کوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر وایي دغه سړک هغه برخې ته چې له خیبر پښتونخوا او بلوچستان څخه تیریږي هیڅ کارخانې یا د انرژي پروژې نه دي ورکول شوي.
دا انرژي زون او صنعتي زون اکنامیک زون پایپ لاین دا خو بیا ګسر نهسته.
او له پاکستانه د افغان کډوالو بیرته د هغوی خپل هیواد افغانستان ته د ستنېدو لړۍ یو بیا پیل شوې. یو افغان میرمن چې په دې وروستیو کې له ادمخیل درې څخه کابل ته ستنه شوې وایي په ډېرې بې رحمۍ سره د پاکستان له خاورې وویستل شول.
د شپې لوټل را ټول کې مې وران کړ کورنه. اخر موږ راغلو دلته نو مځکه لرو نو کور لرو نو خنه بعد اسم نه لرو.
د تاریخ پاڼه 19 پروګرام هموري هله ده له مشال رادیو سره اوسه. دا هم ولنې رپورت. په جنوبی وزیرستان کې د پاکستانی فوجانو پر یو ګاډی شوې د سړک غاړې بمی چاودنې امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبل اړولې. دا تر دې مخکې هم روانه میاشت په ورته یو پیښه کې د ملیشو یو سرتیری وژل شوی. تفصیل ما هارون بچاوري. د پاکستان استخباراتي ادارو چارواکي او همداراز د طالبانو سرچینې وایي چې پرون چهارشنبه د جنوبی وزیرستان په سرویکی نانو سیمه کې د پوځیانو پر یوه ګاډي د سړک غاړې بم چاودېدلې چې په نتیجه کې په ګاډي کې سوار دوه کسان وژل شوي او یو بل ژوبل شوی دی. په واڼه کې یو امنیتي چارواکي چې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي د بمی چاودنې او پکې د شوې مرګ ژوبلې پخلی کړی دی. د مسعود طالبانو د مشر خان سید ویان اعظم طارق مسعود مشال ریډیو ته په یو ټلیفوني تماس کې ویلي چې په ګاډي کې سپاره ټول پوځیان وژل شوي او یا هم ټپي شوي دي. د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د پاکستان استخباراتي ادارو یو بل رپورت بیا وایي هم 13 ورځ د جنوبی وزیرستان په یو بل سیمه تنګای کې د پوځ سرتیرو په ځمکه کې خخ یو ماین شن کړی دی. رپورت زیاتوي د غبم شاوخوا 14 کیلو وزن درلود. د یادولو دا چې دروانی میاش پر 13 نیټه د جنوبی وزیرستان په سیمو چکملی او تیارځکه پر امنیتي ځواکونو دوه ماینونه چاودېدلی وو چې د یو هغه په نتیجه کې د ګلالم مسعود په نوم د جنوبی وزیرستان ملیشو یو سرتیری وژل شوی.
دا مشال ریډیو دا.
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې د عدالتونو جوړولو اعلان کړی دی، دغو سیمو ځینې اوسیدونکي له دغه حکومتي اقدام څخه خوشحاله نه ښکاري. که څه هم د حکومت په خبره د قبایلي سیمو اوسیدونکي به اوس وکولی شي د پخوا پرتله انصاف ته په اسانه لاسرسی ولري، خو قبایلي ولس بیا وایي تر هغې چې د پولیټیکل انتظامي اختیارات نه وي مهار کړل شوي، د قبایلو لپاره د ځانګړو عدالتونو جوړول به هغوی ته کومه ګټه ونه رسوي. پر دې موضوع د ملیحې امیرزاده رپورټ اورو.
په دې وروستو ورځو کې د خیبر پختونخوا گورنر په قبایلي سیمو کې د عدالتونو د جوړېدلو اعلان وکړ. د اعلان له مخې په هر قبایلي سیمه کې به اډیشنل پولیټیکل ایجنټ ته د دغو عدالتونو د مشرولۍ ذمہواري ورپه غاړه وي. له دې مخکې د روان کال په مئی میاشت کې گورنر سردار مهتاب عباسی د فاټا ټریبیونل جوړېدلو اعلان وکړ. دا چې په قبایلي سیمو کې سیویلین عدالتونه به څرنګه کار کوي، د دغه ټریبیونل مشر سنگی مرجان خان وایي
این اپیل با کوشش کی کمشنر کا کمشنر نے بیا اخری ایک پلیٹ فارم اٹک ٹرائبونل تک کی تو دای کے دے انتظامی افراد نہیں اگر کہ کوم دے خپل انڈیپینڈنٹ ڈیسیژن ان دے قواعد دے رسم و رواج مطابق او دے شہر دے پروسیجر مطابق چ کوم دے فیصلے کی گا کہ سنا بالی کی جنا او پر توجہ سره با فیصلہ کیږي.
دا قبایلی سیمو د وکیلانو د اتحادیه پخوانی مشر او په اف سی آر قانون کې د اصلاحاتو د کمیټه پخوانی غړي عبدالکریم محسود د سیویلین عدالتونو د نوي نظام په اړه خوښي څرګندولو سره وایي
15-20 سال کی کم دی راجہ دے جو ہے وہ کوچ یار انتا پو پولیٹیکل با میں دیر برڈن ہی تو دا جوڈیشل سسٹم چے کم دے دا پولیٹیکل دے لاس میں سل غوڑی چے خلق ہوتا ایزی انصاف ملا سی تو آگے با میں تیر دو سال ہو رہا کار کے دلو تو پہ دیو جبا میں چے دا کم آکامات بلا ہو رہا جا گورنر خیبر پختونخوا جاری کرے دا کم رہے میں دن جاتے پیشنیٹ کرنی زکا چے پولیٹیکل سبا پو بیخ میں پو خلق ماتو
کسام حکومت وای چے دا دغو عدالتونو لا جوڑی دلو سر با قبائلی ولست گٹا ورو رسیگی پتونده به انصاف ته لاسرسی ولرلی شي. خو د قبایلو ځینې مشران د حکومت له دغو داوو سره اتفاق نه کوي. د باجوړ جنسي د ماموندو یو مشر ملک عطا الله وای
د دې سره تاسو اړین نه راځي د دې نه عمل احمد بین نیو بیا باندې پیه به کنه گورنر هاوس نه به د جوسکی یو به پاره چې ګټه راځي نو د انصاف مو مند نشته دي څنګه به د نور پاکستان عدالتونه ځکه عدالتونه د مونږ لپاره کړی.
په داسې حال کې چې په قبایلی سیمو کې د اف سی آر قانون لاګو دی، دغه قانون د موجود کې پرته به په سیمه کې د سلو په نظام کې سرنګا بدلون تر سترګو کیږي. عبدالکریم محسود په دې اړه دا نظر لري.
دا ټول پروسس باندې اختیار لاندې کیږي دا جرګه سیستم واه په هر رقم لکه چې مخکې به څنګه پولیټیکل چلاول هو به هو هغه پروسس دی تو صرف دا سی چې دلته به لا نوینګ او ریواج نوینګ او جوډیشل مایند سړی به کینی صرف دا دی چې د پولیټیکل دلا سا هغه قدرت ته چې په کومو قدرت باندې به دوی قبایل بلیک میل کوله دا پولیټیکل دلا سا او اصل او دې ته به انډیپندنت خلک ترین خلک بدل تر راشي نو دا عدالتي نظام یو سپیشل سیکسیار چې کوم مس یوز کیږي د دغه روح
دا په داسې حال کې ده چې دا مهال د پاکستان د اعلی عدالتونو دایره اختیار قبایلي سیمو ته نه دی غځېدلی چې لا قبلې د دغو سیمو ولس د فوري انصاف ته نشوالي له وجې په بیا بیا د دغو عدالتونو دغو سیمو ته د غځېدلو غوښتنه کوي.
دا مشال رادیو ده.
د چین او پاکستان د اقتصادي راهدارۍ د اوسنۍ بڼې پر ضد د خیبر پختونخوا او بلوچستان د حکومتونو او سیاسي او ولسي ډلو لخوا اختلافي احتجاجونه لا هم پای ته نه دي رسیدلي. که څه هم د پاکستان مرکزي حکومت ویلي چې د اقتصادي راهدارۍ ګټې په ټولو ثبوت رسیږي، خو یاد للی حکومتونه اوس هم دا دریځ لري چې ټولې پرمختیایي پروژې په پنجاب او ځینې بیا په سند صوبه کې جوړیږي. د چین پاکستان اقتصادي راهدارۍ د پیل او په اړه د موجودو اختلافاتو پر موضوع احمد شاه اعظمي دا رپورټ جوړ کړی.
د چین او پاکستان د اقتصادي راهداري د پروژې پلان د 2000 کال په لومړي لسیزه کې د هغه وخت د واکمن پرویز مشرف په دور کې رامنځته شو چې هدف یې یو سیمه یو لار و. بیا وروسته د پاکستان پیپلز ګوند په حکومتي دوره کې د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري په مشرۍ د پروژې پلان بشپړ شو. تر هغه وروسته چې کله د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډله په واک کې راغله، نو د دې پروژې د عملي کېدو پر چارو کار پیل شو او د 46 بلین ډالرو په لګښت سره پرانیسته وسوه. د راهداري د نقشې او پلان په ضد سمدستي د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د حکومتونو سربیره د سیاسي او ولسي ډلو لخوا اختلافي احتجاجونه پیل شول چې لا اوس هم پای ته نه دي رسیدلي. په پېښور کې د پښتونخوا ولسي تحریک په نامه د یوې مدني ټولنې مشر سید عالم مسعود د دې راهداري د جزئیات په اړه مشال رادیو ته وویل
یو خو د سړک لارا چې موټر وی ورته وي، یو د ریل لارا چې ورته ریلوی وي، خو د دې کم نه کم رفتار به یو 100 کیلومتره وي او زیات نه زیات 200 کیلومتره وي. دریم با تیلو گیس پایپ لائن سلورم با فائبر اپٹک کیبل نظام شیر تجارتی مرکزونا او شپگم دے سنتی زونونا دے دے شپگو سارا پنجاب نور جات کردی آب یاد دیار لاز کردی چپاک مایا گیس ما چوالی دی پاک بیتیت ٹرانسمیشن لائن ما چوالی دی پاک سپیشل سیکیورٹی ڈیویژن ما چوالی دی
په داروسي کې پیسې آباد کې د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا په ډیړه ټول ګوندې زغونډه هم وربلل شوی و ترڅو د وړو صوبو تحفظات پاتور ورسوي. پر دې موقع د پاکستان د پلان او پرمختګ وفاقي وزیر احسان اقبال ویلي و چې لیادی رهداري به ټول صوبې برخمنې سي. د بلوچستان په ځبای حکومت کې د شریک واکمن ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند سنیټر عثمان خان کاکړ چې د کوریډور کمیټې غړی هم دی وایي چې وزیر اعظم نواز شریف او د کابینې غړو واده خلافی وکړه او د رهداري له نقشې او وفاقي بودیجې څخه دوی ته معلومه شوه چې د غربي لارې لپاره په دې کې هیڅ هم نشته.
موږ غربي کوریډور څه دی دا د ستیج نشته دی د پاک چاینا کوریډور ولې ستیج شرقي کوریډور د پنجاب کوریډور مرور ته بیایو دته دوی تقریبا 90 ارب روپیه شته د 10 کال بجټ کې او په دې کې موټر وې دا او بیا 80 ارب روپیه ریلوی ته شته نه نو غربي کوریډور باندې نه موټر وېستا نه څلور لاینه ای وېستا ریلوی خو بیا 1 کیلومتر نستا دا انرژي زون او صنعتي زون اکنامیک زون پایپ لاین دا خو د دې بعد خبرې دي هغه خو ګسره نستا.
د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت هم په دې لړ کې په څرګند ډول د مرکزی حکومت د پلان مخالفت کړی او په وار واري ویلي چې د سړک پراته نوري پروژې او کارخانې د صوبې ته نه دی ورکړي. دا چې اوس به د خیبر پښتونخوا بلوچستان صوبایي حکومتونه څه ډول خبرګون شي عثمان کاکړ په جواب کې وایي
کاشغر کې لوی کانفرنس وشو چې موږ د صوبې خلک هم تللو د ملک هم تللو موږ یو کتابچه هلته وړاندې کړه چې په هغه کې کاریډور معنی ادا دی او زموږ کاریډور په کار دارنګ جوړ شي. دا موږ هلته وړاندې کړی دی د پارتي لخوا هم د صوبای حکومت لخوا هم په چین کې پاکستانی واکداران هم ناست دي چینایي واکداران هم ناست دي. موږ دا مطالبه وکړه چې کاریډور کمیټې بل نواز شریف صاحب زر دا وضاحت غواړي صورت دې کاریډور باندې ریلوی شته که نهشته موټر وې شته که نهشته انرژي پروژکټ شته که نهشته صنعتي زون شته که نهشته دې وضاحت بعد بیا پر مخ باندې پاټیانې چې دي د پښتونخوا وطن خپل ولایا عمل به دا تیاری.
بلخو امریکایي ویبپاڼې فوربس هم د دې رهداري په اړه په یوې تازه خپرې شوې مقالې کې لیکلي چې د ګیس او کویلې په ګډون د توانایي یو شمېر پروژې په پنجاب او سند صوبو کې ترسره کیږي. له پلان سره سم د اقتصادي رهداري د چین له کاشغره بیا د پاکستان تر ګوادره پورې غځول کیږي. دا رهداري به خلیج فارس ته د چین 10 کیلومتر اوږده لاره چې دوی به په 45 ورځو کې سرته رسول 10 ورځو ته راکم کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
د کوټې په بلیلی سیمه کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنر له دفتر څخه پرون د چهارشنبه په ورځ تر اویا زیاتې کورنۍ بیرته خپل وطن افغانستان ته ستنې شوې. وطن ته بیرته ستنېدونکي کډوال خوشاله وو چې د کډوالۍ ستړې ژوند یې پای ته ورسید. خدای نور ناصر رپورټ راکوي.
دا سپنسری کډواله چې وایي شاوخوا درې لسیزې په بلوچستان کې د کډوالۍ ژوند تیر کړی هم نن د چهارشنبه په ورځ له زامنو لوڼو او لمسیانو سره بیرته افغانستان ته ستنېږي. خپل وطن ته ستنېدونکي کډوال چې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ له خوا ورسره مالي مرستې کېږي د بلوچستان له بیلبیل سیمو څخه راغلي او د کوټې په بلیلی سیمه کې د یو انچار په دفتر کې سره یو ځای سوي چې تر رجستریشن وروسته به ټول په ګډه کندهار ته روانېږي. محمد نذیر چې دلته یا په بیل بیل کمپونو کې ژوند کړی وایي خپل وطن لیدل یې ډیر ارمان دی او سخت خوشاله دی چې د کډوالۍ ستړې ژوند یې پای ته ورسید.
پاکستان ته په دلبندین باندې په ګرجنګل کې اوسېدلی یو دا ځای څخه بیا راغلي په کوچن کې مزدوریانې کړي دي. دا ځای بیا راغلي په لولایي کې مو دلته مزدوریانې کړي دي خواري مو کړي دي. اوس موږ دغه چې خپل بچو ته خپل وطن کم صفت کوو چې موږ داسې وطن او داسې علاقه وه ډېر وخت کېږي دا خپل د بچو مینه مو د وطن سره ډېره زیاته سوله. موږ ځکه چې خوشحاله یو چې موږ خپل وطن ته ولاړ شو.
که څه هم وطن ته ستنېدونکي ټول نارینه ښځې او ماشومان خوشاله وو چې نور یې وطن جوړ شوی او دوی په خوشحالۍ ور روان دي. خو د جان آغا په نامه یو ماشوم بیا وایي په بوري کې د ښوونځي ملګري به یې تل یادیږي او اوس هم ورپسې خفه دی.
د
په کوټه کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ ویاند جویریا ترین وایي د چهارشنبې په ورځ همدا تر اویا زیاتې کورنۍ بیرته خپل وطن ته رهي سوې چې د یو این ایچ سی آر لخوا ورسره د سړي پر سر مالی مرستې کېږي.
خپل دې غټ ډیسیشن اخست او دا فیملي ولې موږ د هغه په افغانستان کې مشر ډلیور کړ او هغه بعد موږ دې ته دا کم هلته دي ټینټ او برتن ورتن اگر د شان موږ دې ته ورکو اوبه ورکړو کې په لار کې او کله دې هلته ورسېږي هلته بیا خو نو دې د پاره دا شان په کار راسي. هغه علاوه فیکس شل زر سزاد موږ ورکو لیکن هغه پیسې دې ته ملاویږي په کندهار کې.
د ویلو وړ ده چې د پاکستان له بیل بیل سیمو څخه افغانستان ته د کډوالو ستنېدل په 2002 ایسوي کال کې پیل شوی چې لا هم تر دې دمه دوام لري. د یو این ایچ سی آر په خبره په یاد موده کې له بلوچستان صوبې څخه تر 6 لکه زیات افغان کډوال ستانه شوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
په دې وروستیو کې اوریدونکو، افغانستان ته له پاکستانه د ستنېدونکو افغان کډوالو شمیر زیات شوی دی. دغه کډوال وایي پاکستانی پولیسو وهلي، ډبولي، جونګړې ور ویجاړې کړي او دې ته اړ کړي چې خپل هیواد ته ستانه شي. په دغه ورستنو شوو کډوالو کې ځینې یې د نامنیو بېوزلۍ او بېکارۍ له کبله خپل اصلي ولایت ته هم نشي تللی. صالح محمد صالح رپورټ راکوي.
د نعمت الله په نوم افغان کډوال چې په تیرو 2 لسیزو کې په سیالکوټ کې د افغان ماشومانو لپاره یو ښوونځی چلاوه، اوس میاشت کېږي چې افغانستان ته ستون شوی. دی وایي یوه شپه پاکستاني پولیسو پر کور چاپاور ووهله او کورنۍ ته یې امر وکړ چې له پاکستانه ووځي. د ده په خبره کله چې انکار وکړ پولیسو وډباوه او ځوان ورور یې وربندې کړ. په بله ورځ یې د پاکستاني چارواکو لخوا کور مهر لاک شو. نعمت الله اوس په کابل کې د کډوالو په یوه وروسته پاتې کمپ کې ژوند کوي. کوم دنده نه لري، یوازې د حکومت یا هم بهرنیو مرستندوی ادارو مرستو ته پتا مناستوي. سرپنا نه لرو، کارونه نسته، خوراکي مواد نسته، چې جمع کېږي د سون مواد هم نه لرو، خیمه او د تشاک پاکې اوبه هم نه لرو. ستونزې بیخي زیاتې دي. د وی خپل اصلي ولایت کندوز ته ځکه نسیتلی چې هلته ناامني ده او په خپل وطن کې د مهاجرو غوندې ژوند تیروي. د نعمت الله په څیر ګڼ رستنسیبي افغان کډوال شکایت کوي چې په پاکستان کې پولیسو وهلي، بندیان کړي او له کورونو په زوره اخراج کړل سوي دي. د نعمت الله په خبره چې په سیالکوټ کې د 1300 افغانانو کورونه سته، خو د په وینا پولیس چې کله د دوی کورونو ته په زوره داخل شول اکثریت کډوالې له کورونو وویستل. د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي له جنوري میاشت راهیسې نږدې 9000 نارجستر سوي کډوال له پاکستانه په زوره ایستل سوي دي چې د تیر میلادي کال د همدې مودې په پرتله 6 برابره زیاتوالی شي. پرستانه سویو افغان کډوالو کې یوه هم لطیفه ده چې په اصل کې د لوګر ولایت ده، خو له پاکستانه تر 40 کلن ژوند وروسته خپل ولایت ته د ناامنیو له کبله نسي تلی. هغې په کابل کې کیسه وکړه چې د کرښې هاغړه په درې آدم خیل کې په څه جبر پاکستاني پوځیانو له کوره ایستلې ده.
او دی ویلی اوزی موږ یې زخار د کرا کرا وګوزو د شپې لوټری را وست کاله مو یست او څه پای ستول کې مې وران ک کورنه اخر موږ راغلو دلته جیم نو بیا دیز کې م دې کورو کې موږ ځن کو نم ځ کله رونو کور لرونه خنه بعد اسم نه لرو.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي په پا پاکستان کې شاوخوا 2.5 میلیون افغان کډوال میشته چې 1 میلیون یې د استوګنی اسناد نه لري. په ګاونډي ایران کې هم ګڼ افغان کډوال سته چې هلته هم ورباندې فشارونه دي.
د صالح محمد صالح رپورټ موریدو. په اسلام آباد کې بیا د افغانستان سفارتخانه چارواکو ویلي په پاکستان کې د میشتو غیر رجسٹر کډوالو د رجسٹریشن کار په پراتلونکو 2 اونیو کې پیل شي. بلخو د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر ویلي د افغان کډوالو د رجسٹریشن پر کار اعتراض لري. له اسلام آباد د احمد الله رپورټ اورو.
په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارتخانه کې د کډوالو چارو مشر مصری خان مومن مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې میشت د غیر رجسٹرډ کډوالو رجسٹریشن د جولای میاشتې د 15مې نیټې نه شروع کیدونکو، خو د څه تکنیکی ستونزو په وجه د غیر رجسٹریشن شروع نکړې شو. خو دواړه حکومتونه اراده لري چې ډیر زر به د رجسٹریشن شروع کړي شي.
کله چې د سفارتخان وزیر او سره هیات کابل ته تللی او هلته د افغانستان د مهاجرینو د وزیر سره ملاقات وکړه دوی دا خبره نهایي کړه چې دا رجستر به خامخا کیږي. صرف یو تخنیکی ستونزه وه چې نادرا هغه تخنیکي ستونزه لري، هغه تقریبا یو دوه هفته کې حالی او شروع بشي انشاءالله.
بلخوا د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان د ګل پورس په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په پاکستان کې میشت د غیر رجسٹرڈ کډوالو پر رجسٹریشن ورته اعتراض دی. منسٹر آف انٹیریئر میں نے کیبنٹ میں کہا مجھے سیریس دو داخلہ چارو وزیر په هیڅ ما کابینیتا او ایل چې د غیر رجسٹرڈ کډوالو د رجسٹریشن په تجویز ورته اعتراض دی او زدا سي بالکل نه کوم ځکه چې دا شان بدوی ته یو بل قانوني لار تر لازم شي. وی به یو خوا پیسې اخلي او په بل لار به واپس پاکستان ته راځي ځکه چې افغانستان سره مونږه اوږده پوله لرو. نو دا مسله د افغانستان متعلق ده. نو هغه دې مونږ سره کینی او په خشن دي د کډوالو واپسی یک نکړي. مشال ریډیو چکلا د مصری خان مومن نه تپوس وکړو چې د داخله وزیر د بیان په حق لای د پاکستان حکومت سره څه خبري شوې دي. نو په جواب کې نو موړې وایي
نن خبر خو ځان وزیر پرون د خبر په مجلس کې مو سره وکړه نو برا رجستر خامخا شروع کړ.
د یادونه ده چې د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ د ملګری ملتونو د کډوالو لپاره های کمشنر انټونیو ګټرز چې د روان کال په جون میاشت کې د اسلام آباد په سفر وو سره ګډي خبري غونډې ته ویلي چې په پاکستان کې د لسو لکو نه زیات غیر رجسٹرډ کډوال میشت دي او ډیر زر به د دوی رجسٹریشن شروع کړی شي. بلخوا په پاکستان کې میشت د رجسٹرډ کډوالو په یاد ملک کې د اسارتیا موده غزولو په حق لا د سفران وفاقي وزیر د نه پورز ایوي خبري غونډې ته وویل چې د افغان کډوالو ستنېده به د یو دیرشتم دسمبر 2015 نه پس په دوه کالو کې بشپړول شي او ایوازې د پاکستان کابینه د افغان کډوالو په پاکستان کې د اسارتیا موده غزولې شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو پرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو دولس زره یو سل دیش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي.
د یونایټډ نیشن پاپولیشن فنډ یا یو این ایف پی ای چې دا د ملګرو ملتونو یو اداره ده، سرکار کوونکي ډاکټران وایي د فیسټولا نومې د ښځو د یوې خاصې ناروغۍ علاج د پېښور په لیډي ریډینګ روغتون کې په وړیا توګه کوي. دا چې فیسټولا څه ناروغي ده او درملنه څنګه کیږي په دې اړه په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال ځلان یوسفزي د خیبر پښتونخوا لپاره د یاد پروجیکټ له مشر ډاکټر یاسر سره خبرې کړې دي. دا مرکه موږ ته رالیږلې ده، تاسو ته اورو.
فیسٹولا چې دی د تشو میچازو یا د ډکو میچازو چې کم کنټرول وی هغه زنانه ختم شي. دا غي وجه جاي چې کله زنانه ماشوم کیږي او هغه کله په ګیډه باندې وی او دا غي صحیح نگہداشت نه کیږي، نو دا هغه د وجه د ماشوم ډیلیوري چې وی هغه پرولانګ لیبر تلاشي. پرولانګ لیبر موږ هغه ته وایو چې هغه لیټ شي، نو هغه د وجه ماشوم چې دی نو هغه د زنانه په خېټه کې دن هغه مړم شي چې کله پیدا کیږي او بل چې پیدا کیږي نو دا د تشو میچازو چې کم پوکاڼې وي یا د ډکو میچازو پوکاڼې، نو هغه سره چې هغه کله ماشوم ته تر اوبا سه نه خوچون کې خپل مرشه وي او هغه خپل حرکت مرکت هم نشي کولای نو لکه په زور تر اوبا سه لیکيږي. نو اچ روبا سه نو هغه سره یا تشو میچازو یا د ډکو میچازو پوکاڼې سورې شي، چې ا سورې شي نو د دوی دینا دا کنټرول ختم شي، یعنی چې کو دوی د سسکی سخوري هغه تیزي.
نو د دې بیا سو طریقې کې دي چې
د دې علاج چې صرف او صرف اپریشن دے اگے دا پردا جی چیز دا پروجیکٹ پا پورا پاکستان کے روان دے زو ات دا ویلشم چیر دوی دی بر ڈائریکٹ راشی دا پیخور چٹول نے لوی کم اسپتال دے ایل آر ایچ چوت جرنیلی اسپتال ہم وئی چ کم وسرے اٹینڈنٹ وی کو اگے رور وی پلار وی خاون وی خور وی سو کم وی دا اغ او دا دے مریض دا دی دی دا خوراک سکاک ٹک شو 200 روپے مونږ دوی ل پر ڈے ورکو دا مونږ ته دا یو این ایف پی ار طرف یو فنڈ ملاوی گی دا دوی دی چس میڈیسن وی اغم ورکو ڈاکٹر تنویر شفقت اغه د دې سرجری کوي او دا کم اس کم سره د 20 نه یا د 15 ورځو نه والے تر یو میاش پورې دلته کی دا مریض.
ډاکټر صاحب درته وایي چې په خور هسپتال نه ته زیاتره مریضان چې د افغانستان نه عمر راځي، نو که چېرې تاسو د افغانستان مدیر شي تاسو اغه له ام مفت علاج کوي.
مونږ له د افغانستان ډیر راځي افغانستاني او کو د پیخور کې د کمزوی یا د پورا د کی پی کے کې د کمزوی یا پورا پاکستان نه چې چرته نمراغلی مونږ دا نه وایو چې را د بل ځای مریض دی. مونږ وایو چې دا زمون مریض دی امون ځان سره داخل کو او دا غچ بیا سب پروسیجر وی هغه مون چلو
کچره دی ټیم کې زمون بازي اوریدون کی تاسو اوری وغی غواړ دی چې یو مریض وی او غی راتل غواړي نو څه طریقې کار دی
چې راشي نو او پی ڈی وی او پی ڈی دوران شپږ ورځې او پی ڈی چلیږي په اسپیټال کې چې کوم یو او پی ڈی کوم لګاینی والے وی اوی دے اوگوری نا اوی دے ڈائریکٹ ریفر کی چہرہ دا ڈاکٹر تنویر پیشنٹ تے یا اوی دے مات ریفر کی یا سرتا چہرہ تے زان سر انرولمنٹ ہوکا نو دغا
اوردن کو دا یو ایف پی اے ل پ خیبر پختونخوا کے ل مشر ڈاکٹر یاسر سرم و دا مشال ریڈیو خبریال زلان یوسف زی مرکا اوریدا تاسو مشال ریڈیو تا غوگی لسنی میں بجے شوی دا مجید بابر نبا لن خبرو نو اور
نن به د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د خیبر قبایلی سیمې دوره کوي او د غلط کبا یو شمیر ترقیاتی پروژو افتتاح کوي. د جنوبی وزیرستان په وانا کې استخباراتي چارواکو مشال لیډو ته ویلي چې تېر ورځ د یادې سیمې په سر وکینانو کې د پاکستانی سرتیرو په یو ګاډي سړک غاړي یو بمې چاودنې دوه سرتیري وژلي. محسود طالبانو د دغې برید پراپاګاډا اخیستې. د باجوړ قبایلي سیمې پولیټیکل چارواکي وایي چې نن سهار په بره چمرخند تحصیل کې د دغه سیمې د امن لښکر یو مشر ملک رحیم ګل په باریدو چاودنې کې وژل شوی. د ملک رحیم ګل د وژنې پړه پاکستانی طالبانو اخیستې. د هلمند والی وایي چې د موسی کلا د ولسوالۍ د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي چې وړو مشکو پرون سهار وسلوالو نیولي وي. د هلمند والی میرزا خان رحیمي دا راپورونه رد کړل چې موسی کلا ولسوالۍ په بشپړه توګه طالبانو نیولې ده. یو پاکستانی لوړ پوړي چارواکي مشال ریډیو ته نن مخ ښودلو په شرط ویلي دي د سواد د طالبانو ویان مسلم خان او یو بل طالب مشر محمود خان یو نیم کال مخکې د پنجاب په راولپنډۍ ښار کې مړه شوي دي. بلخوا پاکستانی طالبان دغه خبره ردوي او وایي چې مسلم خان او محمود خان د روان کال د اګست میاشتې په 25 نیټه په زهر وژل شوي دي. ټاکل شوې ده چې د ترکمنستان ولسمشر نن کابل ته راشي. په دې سفر کې له قربان کولی بردی محمدوف سره د هغه مرستیالان او د کابینې غړي ملګري دي. دوه امریکایي سرتیري د افغانستان په جنوب کې یو تن وژلی دی چې د افغان پوځ جامې یې اغوستې وې. نږدې 50 مړي د لیبیا په ساحل کې په یوه بیړۍ کې چې تاریخ نیو وطن لیږدوي موندل شوي دي. د ایټلي د ساحل ساتونکو ځواکونه وویل نږدې 1400 تنه یې همداراز تېر ورځ له دې بیړۍ څخه ژوندي راوویستل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جرمني له چانسلر انجلا مرکل سره په ټلیفون د یوکرین په ختیځ کې د شخړو په اړه چې په وروستو کې زیاتې شوې خبرې وکړې.
د خبرونو لنډیز مو له مجید بابر واورید. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو مهمه برخه په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناورو.
وحدت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان فوز مشر جنرال راحیل شریف کراچۍ کې د فوزي عدالتونو شمیر کې د اضافه منځوري ورکړه ده او د ترهګرۍ او ویرې څخه د خار د پاکولو امر کړی دی. ورسپانه لیکي چې کراچۍ د پاکستان ستر اقتصادي مرکز او تجارتي خار دی او د هیواد د اقتصادي پرمختګ لپاره دغه خار کې د امنیت ټینګښت ضروری دی. د پولیسو او رینجر ځواکونو لخوا د 13 میاشتو راهیسې کراچۍ کې د موثره او پرته له کوم امتیاز څخه د روانو کاروایي په نتیجه کې د ترهګرۍ، جرمونو، ورانکارۍ او هدفي وژنو پیښو کې تر ډیره حده کمی راغلی دی. ورسپانه لیکي چې ښار کې د مجرمانو، ترهګرو او جرایم پیشه عناصرو خلاف دغه شان عملیاتو ته د وړاندې څخه ضرورت لیدل کېدو او دغو عملیاتو کې د لم لیټ په وجه کراچۍ کې ګڼو د قانون نافذ کوونکو ادارو، چارواکو، پولیسو، بېګنا ولسي وګړو، ښځو او ماشومانو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې ترهګرۍ پیښو کې ککړو مجرمانو ته د سزا ورکولو لپاره ښار کې فوزي عدالتونو شمیره کې اضافه یو غیر معمولی ګام دی کوم چې د امنیت په ټینګښت کې مددگار ثابتې دی شي او د پاکستان فوز د مشر لخوا کراچۍ ښار څخه د ترهګرۍ د خاتمې امر د ستایلو وړ دی. مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان د چترال نه راغلي ډلې ته دا باور خو ورکړو چې حکومت به ورسره په دې سخت وخت کې پوره مرستې کوي، خو ضرورت د دې خبرې دی چې حکومت د چترال اورلس سره کمې وعدې کړې دي نو هغه دې پوره کړي. ورسپانه لیکي چې د بارانونو او سیلابونو له وجې چترال ضلعه ډېره متاثره شوې ده او په سیمه کې د بحالۍ کارونه په صحیح توګه نه دي شروع کړی شوي. دې نه علاوه د یخنۍ موسم هم را روان دی نو حکومت له پکار
دي چې د کوم خلکو کورونو ته نقصان رسیدل دي، نو زر تر زر دي نه صرف په کورونو جوړولو کې ورسره مرستي وکړي، بلکې د یخنۍ نه وړاندې دي ورته د خوراک او نور د ضرورت شیان رسول هم یقیني کړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرانس پریس خبری جانس پر بهرنیو مالی مرستو د پاکستان حکومت د اعتقاد لاملونو او واشنگتن پوسټ ورسپانه بیا په افغانستان کې د خزو پر وړاندې کیدونکو د تاوتریخوالي پیښو په اړه لیکنې خبرې کړې دي چې مهم ټکی یې له فرخندې اسد اورو.
ای پی خبری ایجنس لیکي د پاکستان اقتصاد د ټیکس نظام لوجه په خرابېدو دی. په دغه هیواد کې د ټیکس کلچر داسې نه دی لکه څنګه چې په نورو ملکونو کې وي. د برتانیې د نړیوال پرمختګ د محکمې په مالی مرسته چلیدونکې ادارې رفتار تر مخه د پاکستان اقتصاد د 2014 او 2015 مالی کال کې د 0.24% سره په وړاندې روان دی. په دغه مالی کال کې پر کیپیټا انکم 9.25% وو چې دا د سرمایه روزړه کوي چې دغه تخپل پیسې ولګوي، خو بیا پاکستان ته په عام یو سو ګامونه پورته کول وی. دغه ریپورت ته عام وایي پاکستان باید په خپل ځان وساتي ځکه چې دغه هیواد په بهرنۍ او مالی مرستو سخته تکیه لري، او بیا د ټیکس نظام یې هم هغه سي نه دی چې ګنی دغه باید ملک کمزوري اقتصاد ته سګټه ورسوي. دغه هیواد کې د بهرنۍ هیواتونو او ادارو لخوا په قرضو او مالی مرستو هم د سارنې نظام نشته او نه په دغه سر ټیکس لګول شوی دی. بلخوا 8% د ټیکس پیسې د بجلی، ګیس او خوراکي شیانو نه راټولېږي چې د دغه زور غریب خلک وړي، او دغه هم سمه خبره نه ده. او د ټیکسونو د نور کولو له وجې په دغه هیواد کې پرمختیايي کارونه هم ولاړ دي. پاکستان د بجلی د 1000 میگاواټو د کمی سره مخ دی، خو حکومت د نوو ډیمونو په جوړولو کې ناکام ښکاري. بلخوا واشنگتن پوسټ لیکي نږدې شپږ میاشتې وړاندې په کابل کې قهرجنو مظاهره چانو 20 کلنه جنۍ فرخنده د قرآن پاک د پاڼو د سوځولو په تور د تشدد وروسته ووجله، او بیا یې د هغې مړي ته اور واچوه. په دغه ځای کې اوس د هغې په اړه یو یادګار هم جوړ کړل شوی دی. د فرخندې په مرګ په افغانستان کې خلکو، مدني ټولنې او ښځو سخت احتجاج وکړ، او دغه په ښځو د تشدد یو بده پیښه وګرځوله. او د افسوس خبره دا هم ده چې ګڼ شمېر پولیسو او ځینو خلکو په دغه جنای د تشدد تماشه کوله او د هغې د بچ کولو لپاره هیڅ ونه کړ. خو اوس مهمه خبره دا ده چې په دغه پیښه کې ککړو کسانو ته باید سخت سزا ورکړل شي. د هغې کورنۍ او د مدني ټولنې کارکوونکي وایي دوی ته اوس دړکې ورکړل کیږي. بلخوا د افغانستان د بشري حقوقو کمیشن وایي په روان کال کې په دغه هیواد کې په ښځو د تشدد په پیښو کې 12% زیاتوالی راغلی دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د روسیې او مصر ولسمشرانو له تروریزم سره پر مبارزې دواړه خیزوړي کو د سوریې پر شخړو خبرې وکړې. دواړه مشرانو ولسمشرانو تیر ورځ په مسکو کې تر غونډې وروسته خبریالانو ته وویل د روسیې او مصر اړیکې د سوداګرۍ په ګډون په بیلابیلو برخو کې پراخ شوې دي او دا روابط ورځ په ورځ پسې ښه کیږي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له احمد شیبر اورو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره په ماسکو کې د چهارشنبه په ورځ تر لیدو وروسته وویل په 2014 کال کې د دواړو هیوادو په سوداګرۍ کې 6% زیاتوالی تر سترګو کیږي، خو د روان کال له پیله د سیاسي ستونزو او د روسیې په پیسو کې د بې ثباتۍ له امله پر دې سوداګرۍ هم منفي اغیز پرېوتی دی. ولادیمیر پوتین بیا وویل په نړیوالو موضوعګانو کې په تیره بیا له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د دواړو ولسمشرانو نظر سره ورته دی. موږ په دې برخه کې یو نظر لرو چې له تروریزم سره جګړه په نړیواله کچه غښتلې شي. په ځانګړي ډول اوس چې تروریزم یو ډول 65 برید کوونکی چوکاټ خپل کړی دی، د دوی په سر کې د اسلامي دولت په څیر ډلې دي. موږ همداراز د تروریزم پر ضد د یوې پراخې نړیوالې جبهې پر اهمیت خبرې وکړې. څو مهم نړیوال هیوادونه او د سوریې په ګډون د سیمې هیوادونه پکې شامل وي. دا ماسکو ته د مصر د ولسمشر څلورم سفر دی. عبدالفتاح السیسی وویل چې ماسکو ته د لډیرو سفرونو ښکاري چې د مصر او روسیې د خلکو ترمنځ اړیکې څومره ژورې دي. السیسی همدارس د سولیزې اټومي انرژي په اړه وویل چې له مصر سره په دې برخه کې په وروستیو څو میاشتو کې د ماسکو همکاري زیاته شوې ده. د مصر ولسمشر زیاته کړه چې له ولادیمیر پوتین سره یې د سوریې او فلسطین پر شخړو هم خبرې وکړې. په دې برخه کې په ځانګړي ډول موږ د سوریې د شخړو پر سیاسي حل لارې د جنوا د سند پر بنسټ تمرکز وکړ. په منځني ختیځ کې مو د ثبات لپاره د فلسطیني قضیې پر اهمیت، د فلسطیني ولس پر قانوني حقونو او د خپلواک فلسطیني حکومت پر جوړېدو چې پلازمینه یې ختیځ بیت المقدس وي ټینګار وکړ. د مصر ولسمشر د ماسکاو او قاهرې ترمنځ پوځي همکاري وستایله او بیا ویل چې د روزنې په برخه کې او په ځانګړي ډول د دواړو هیوادو د ځواکونو ترمنځ د تجربو شراکت په تیره بیا له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ګټور او اغیزمن دی.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هلې
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
د ترکمنستان ولسمشر دی وجک پوری دولتي پلاوی په مشرای نن کابل ته ځي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سفر په ترڅ کې به دوه هیوادونه یو لړ تړونونه لاسلیک کړي. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ یو مهمه پروژه چې تر اوسه کار پرې نه دی پیل شوی د ټاپی د ګاز پروژه ده، او د راپورونو له مخې د ترکمنستان چارواکي غواړي چې د دې پروژې کار په لنډ وخت کې پیل شي. جزئیات بیا هم له احمد شیبر اورو.
تمره چې د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران پر دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي اړیکو خبري وکړي. د ترکمنستان ولسمشر قربان کولی بیردی محمدوف لخپل مرستيالانو او د کابینې له یو شمېر غړو سره نن کابل ته ځي. د ترکمنستان ولسمشر قربان کولی بیردی محمدوف په اشقابات کې رسنه یو ته وویل چې د افغانستان سفر مهم دی او په ترڅ کې به له افغان لوري سره یو لړتړونه لاسلیک کړي. بل لور ته کابل ته د ترکمنستان د ولسمشر تر رسیدو یو ورځ مخکې په ارګ کې ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د غالیو د تولیدونکو اتحادیې له استازیو سره وکتل او هغوی ته وویل چې د دوی د سنځو په اړه به د ترکمنستان له ولسمشر سره وشخیشي. د غالیو د اتحادیې غړي ولسمشر ته وړاندیز وکړ چې د افغان ترکمن د غالیو کلنۍ نندارتون جوړ کړي، ګډ بازار او صنعتي پارکونه دی ودان کړي، او همدارس د خامو موادو په برابرولو کې ترکمنستان له افغان غالیو وبدونکو سره همکاري وکړي. کابل ته د قربان خولي بیرتي محمدوف سفر د یو شمېر کتونکو په باور د افغانستان لپاره له څو اړخونو مهم دی. چیرونکی عبدالکریم حقانیار ازادي رادیو ته وویل
لمړی دا چې موږ نور ډیټال چینل روسي د پاکستان څخه د غالیو وبدونکو لپاره خام مواد راوارید کو، دغه مواد کولای شي ترکمنستان څخه ترلاسه کړي، او کارپانان غواړي په اقتصادي برخه کې نوي امکانات ترلاسه کړي. خدا ده چې موږ له پاکستان نه مخ واړو او له نورې دنیا سره په تیر بیا ترکمنستان سره اقتصادي روابط ټینګ کړو. بل هر خدا ده چې افغانستان او افغانان به د پاکستان له انحصار ځان خلاص کړي.
ترکمنستان یو لاغو هیوادو دی چې افغانستان ترې برېښنا اخلي، او افغان سوداګر ګاز هم تر ډیره له ترکمنستانه واردوي. د دوړو هیوادو ترمنځ یو مهمه پروژه هم د ټاپی د ګازو د پایپ لاین ده چې د افغانستان له لارې د ترکمنستان ګاز پاکستان او هند ته ولېږدوي. په روسیه کې چې له ایران سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي او جرمني په اټومي برخه کې تړون لاسلیک کړ، دا سره پرونه خبره شول چې ترکمنستان اوس دا اندیشنه لري چې پر ایران د لګیدل یو بندیزونو لري کې دوه سره به د ټاپی پروژه وزنډیږي او ممکن هند له ایران ګاز وارد کړي. تاکل شوی ده چې د ټاپی پایپ لاین چې 1800 کیلومتر اوږدوالی لري د هرات له تورغونډۍ د فراه او کندهار له لارې پاکستان او هند ته ورسی شي. ترکمنستان غواړي چې د دې پروژې کار روان کال پیل شي. که چیرته د ټاپی پروژه شروع شي نو ویل کیږي چې یوازې په افغانستان کې به 50,000 کسانو ته کار پیدا شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کړه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوسه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
په دې ورستیو کې د هند او پاکستان ترمنځ د مذاکراتو تر منسوخ کېدو وروسته کشمیریان د ویرې او ناهیلۍ ښکار شوي دي. پروانه میاشت کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لانجمنې پولې دواړو خواو ته د ډزو او راکټي بریدونو په نتیجه کې ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. فرانس پریس خبري ایجنس په دې اړه یو رپورټ پور کړی چې مهم ټکی له احمد شاه اعظمي اورو.
پا
په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د هند او پاکستان ترمنځ د ځنډیدلو مذاکراتو د بیا پیلولو لپاره د تیر یکشنبه په ورځ نوی ډیلی ته سفر وکړی. نوموړي د دې هیواد د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال سره وکتل، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ بیا هم ځنډیدلي مذاکرات پیل نه شول چې لامل یې په نوي ډیلی کې له کشمیري مشرانو سره د سرتاج عزیز د لیدو اراده وه. په دا وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لانجمنې پولې لاین آف کنټرول دواړو خواو ته ډزې او راکټي بریدونه زیات شوي دي. د هیمالیا په نامه غرنۍ سیمه د هند او پاکستان ترمنځ ویشل شوې ده، خو دواړه هیوادونه د ملکیت ادعا کوي چې په 1948 کال کې یې له برټانیې څخه خپلواکي ترلاسه کړه. اجانس لیکي د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې نهرا د هندي ځواکونو له پوستو څخه یوازې 400 متر لرې کلی دی چې اوسېدونکي یې وایي تېر اونۍ هر ورځ د دوی پر کلي راکټونه وتوغېدل. د نظر محمد په نامه یو 53 کلن کلیوال وایي چې د تېرې اونۍ په ډزو او راکټي بریدونو کې یې کور وران شو. نوموړي زیاتوي کله چې د هندوستاني عسکرو لخوا ډزې پیل سي نو ماشومان یې خوب نسي کولای او سخت په ویره کې وي. نوموړي زیاتوي اوس د خپل ګاونډي په کور کې ژوند کوي. پر دې سربیره له شاوخوا لسو کلو څخه 15,000 کسانو کډې کړې دي. بلخوا د هند دفاعي سرچینې اف پی خبري اژانس ته ویلي چې پاکستاني ځواکونه بې له څه ډول خبرتیا ډزې او راکټي بریدونه کوي چې د دوی کلیوال یې سخت اغیزمن کړي دي.
زموږ همکار احمد شاه زمي و اوس اوریدونکو تاریخ پاڼه ونیس پروګرام تاسو ته ورو چې دا خبرونه په پیښور کې د مشال ریډیو خبريال خالد خان جوړوي او دا وخت تاسو په تکراری توګه اوري.
گران اوریدن کو چې د کشمیر سمس یا غار خبره کیږي نو دا خیال ذهن ته راځي چې غنی دا غار یا سیمه به د کشمیر سره تعلق لري، خو په اصل کې د خیبر پختونخوا د مردان ضلع بابوزو غرونو کې پروت د لرغونی او تاریخي ځای په حق لول کیږي چې دا په تیر وختونو کې د هندوانو یو ځانګړ ریاست او د خپل وخت د علم و هنر او عبادت یو اهم مقام او نن زموږ د پروګرام موضوع د کشمیر سمس یا غار دی، چرته چې یو لوی غار نه علاوه هندوانو د وخت آبادې پهنتون او معبود خانې د بیلابیلو وختونو سکې بوتان او نور د جون جواک سیزونه د لرغونی آثارو سیړنکارو ته میلو شوي دي. او هم په دغه ځای کې د خیبر پختونخوا د لرغونی آثارو محکمې او د پېښور پهنتون د لرغونی آثارو د څانګې له اړخه لا اوس هم سیړنې یا کنستل کیږي. دا خیبر پختونخوا مردان خار نه کشمیر سمستا دولار تلی چې یوه د کاټلنګ پلار د بابوزو پجا او رامه پغرونو او بلا د شاباز غړینا د رستم او د پیرسه پسیما د غغرته رسیدلې ده، خو بیا لنډه او اسانه لار د کاټلنګ د بابوزو ده چې په 3 غنټو کې پیدل مزل نه پس د کشمیر سمس یا غرته رسیدلې شي. پیښور پونتون کې د لرغونی آثار او د سانګي استاد پروفیسور ډاکټر محمد نسیم خان چې د فرانس نه په لرغونی رسم الخط سیړنې او د پی ایچ ډی سند ترلاسه کړی دی، په کشمیر سمس باندې د سیړونو نه پس کتابونه او ریسرچ پیپر لیکلی دي او دا کشمیر سمس په حق لا د سیړونو او کودایانو مشرتابه هم کوي. دا کشمیر سمس د نوم او د تاریخ په حق لا ډاکټر نسیم وای
کو اکچولی دا د مردان سره نږدې کاټلنګ په علاقه کې یو د غرونو سلسله ده چې هغه ته پجوي راما مرتوي او دغه ایریا کې یو غټ غار دی. نو زمون په پښتو کې دا سی اکثر ویل کیږي چې یو ځای ته نشي رسیدې نو یا دا دومره لري د کشمیره پورې دی یا د کشمیر غونډې لري دی، نو د دې اخر ته څوک نه رسیدلې دي چې څوک وینوې دا د دې د خله چې د اخر سره دا کشمیر ته تللی دی. نو ځکه سمس خو د پښتو ټکی دی نو موږ د غار وایو.
دا ډاکټر نسیم پوینا پړمبیزل په 1300 کې انګریز سیړنکار د کشمیر سمس سیمه ته رسیدلې او بیا د هغه وخت نه په دغه ځای کې سیړنې او کنه تل شوی دی، خو بیا د پاکستان او جاپان حکومت په مالی مرسته په کار 1908 کې سیړنې او کودایان شوی دی او دې ته د بودمت ځای ویل دی، خو دا د پوینا د غزې د بودمت نه بلکې د هندوانو ځای او
نو د 1824 کې اولک د دې وزټ شو ته بیا کنټینیو مسلسل خلق راغلی دی دین ورته تل دی کولنل دین دا بلی ورته تل دی دا سی نور دا غدی خود په دی باندې به تحقیق چکړو نو دا پاکستانی حکومت د جاپانیانو سره په شریکه په 1968 کې دلته لک کار شو پاغي باندې یو کتاب هم پبلش شوی دی خو اغي دی سایت ته د بود مت سایت ویلې دی شیر دا د بود وخت او یاد اغي خانقاه ده ګوچ داسې نه ده
ډاکټر محمد نسیم وایي چې دا کشمیر سمس نه مونډل شوی آثار دړومبه ایسوی صدی سره تعلق لري او په دغه وخت کې د پیښور مردان سواد او د ګندارا نور سیمې د بود مت د اثر لاندې وي نو ځکه کشمیر سمسته هم د بود مت د اثر لاندې زی ویل شوی دی خو د په وینا د دغه غار نه د اوسپنې تختی باندې لیکل شوی دا معلوماتو تر مخه دا د هندوانو د علم او د عبادت یو لوی مرکز او
1901 کم سل کې د دین یو د اوسپنې یو پلیټ ملو شو یو تخته په تخته باندې لیکل شو په سنسکرت ژبه کې هغه چې مال راوړ ما وکړ نو هغه زړی حیران کړم ځکه چې پاره کې د هندو مت خبرې کې دي د هندوانو خبرې کې دي د یو یونیورسيټي خبرې کې ده زه بیا لاړم هغه علاقې ته چې ما وکړ نو چې تحقیق مې وکړ نو هغه اکچولی د بودیزم سره د اړیکې تعلق نشته دی خو دا د هندوانو د ټولو نه زړه یونیورسيټي و
دا پروفیسور ډاکټر محمد نسیم پوینا چینی سیلانی او زیارت کوونکي هیون سنگ هم دل تراغل دی او دته یو ځانګل ریاست ویل دی
هیونسان د دغه نه د معلومیږي چې دا پلو کشمیر سمسته فاین نو تل او هغه ځکه چې په خپل سفرنامه کې دا وایي چې د لاړم او الته وغار دی او غیره دا ټول کیسه کوي کوکل چې د کشمیر سمس نه دا سکیر او وته او داغي مهرون راوته او پاغي کې دی او داغي یو خدایانه نه چایته منګ به مدی وی وایي داغي ذکر شوی دی اق ذکر هیونسان هم کړی دی چې الته لار شو د لرلن ول خلق راځي نو د دغه نه پس موږ ته پته چې هیون سانګ دلته تللی دی او هغه به دا ذکر کو چې یرزه د یو ویلی نه لار شم بل سلطنت نه نوزم د بل نه بل سلطنت نه نوزم کړو که کشمیر سمس کې تاسو وګورئ ټول سکی مختلف دي هغه تاسو ته بغندارا کې بل ځای کې نه ملایويږي
دا کشمیر سمس نه مندل شوی سکو تمغو او تختونه د لرغونی آثار او کارپوهان په دا خبره باور دي چې د بابوزو او د پیرسه پغرونو د غسیمه ځانته یو ریاست او چې خوښه 1500 کاله پورې آباد او په دا غزه د سفید هانز یا هپټلایټس والیان یا شاهزادګانو بچای کړی دا ډاکټر نسیم د دغه ځای د اوسپنې په تخته لیکل شوی معلوماتو په حق لا وای
هغه داسې ذکر دی چې کی وی چې دلته غر دی هغه ته شریمنجا وای اوس خورته دي سکره وای خو په هغه وخت به د شریمنجا ویله او بیا وای چې په دې شریمنجا غر کې دلته یو غار دی چې ته مهاګو هوي سنسکرت کې مهاګو ها غټ غټ غار ته دا غینا بیا وای دا تخته چې د دین لاندې یو خانقاه ده او یو یونیورسيټي ده نو چې تاسو لاړ شئ هغه ځای ته وګوره نو هغه خپل به تاسو تخکار جیره دا غر دی د شرمنجا دا پکې غار دی او د دې مخه ته دا غټه خانقاه او یونیورسيټي ده نو ټول آبادیان هلته شته دي اوس لیدل کیږي
ډاکټر نسیم د کشمیر سمس نه مندل شوی سکو په حق لوای چې د دې زیات تعلق د ډومبي ایسوي صدې سره دی خو بیا هغه وای چې د دغه ځای دوی ته د چین او د اسلام د وخت سکی هم ملو شوی دي او هم په دغه بنیاد دوی دا خبره کوي چې مسلمانان پړمبیزل غنداری ته په او مسده کې راغلیو چې بیا رستو د محمود غزنوی په وخت کې په مستقیل توګه پټول غندارا کې آباد شوی دی
بلکې د دې سایت اهمیت دومره دی چې دلته د اسلامي اولنۍ سکې منتمل او شوی دی د وسه پورې تحقیق دا ویلو چې دلته په لسمه صده کې مسلمانان راغلیو محمود غزنوی خو نه د په او مسده کې د مونږ د سیمې ته مسلمانان راغلیو یا د قبضه په حواله سره او یا د دې علاقې وزیر دی کړي خو دلته راغلی او دا غي سکې موږ ته ملاويږي نو زمونږ تاریخ اسلامي تاریخ شې دی د دې سیمې دا د ومې صدې نه شروع کیږي
ډاکټر نسیم وایي چې د کشمیر سمس پاجا او راما د غرونو دوی ته د سکون علاوه د غلطه د انسان د جنجواک او نور پر روزمره ژوندګي کې د استعمال سيزونه هم ملو شوې دي
ورته چې کله موږ دای کوو موږ هر قسم سيز ملاويږي هغه سيزونه خامخه تړلې بي د خلکو سره کوم چې دلته پاتې شي دغه د روزګار سيزونه دی د کاروبار سيزونه وي دغه آبادیاني وي نو سکون علاوه سکو ته موږ ځکه زیات اهمیت ورکو چې دا موږ ته یو خاص ډیټ راکئ کنه دا غي لوخي لرګي ملو شي ودی دا غي مجسمه د غلطه خدا دا غي د خدایانو ملو شي ودی دا غي دیوې ملو شي ودی دا غي غشي ملو شي ودی چې په غي باندې بخکار کوو نو دا اګریکلچر کم چې د سامان وی اغره ته ملو شوی دی
دا
دا کشمیر سمس یا غار چې په کوم غرونو کې مندل شوی دی، دا غی لړې د مردان د څنګه غرونو سره تړلې ده. د کوم په حق لچې د لرغونی آثار او کارپوهان او سیلنکار وای چې انسان د غار د وخت نه په دې سیمه آباد او دویتا د څنګه او د غار او غرونو نه د سلويخ زره کال زول د انسان د اوسېدو آثار ملو شوی دی. ډاکټر نسیم د څنګه او د کشمیر سمس په حق لا وای
دا خو په دغه یو د غرونو سلسله چې دا په دغه یو سلسله کې پراته دي، خو دا دواړه تاریخ چې دی مختلف لري. موږ ورته څنګهو کې وایو څنګهو غار، نو هغه خو د هغه زمانه خبره کوي چې کله چې د ښکار او د روزګار او ټول دا د کانو سره موږ ته پتر کا زمانه وایو سټون ایج. او بل جبه کې موږ چې تاریخ تقسیم وکړو، موږ یو ته پری هیسټري وایو، بل ته پروټو هیسټري وایو چې کله اګریکلچر وشو، او پری هیسټري هغه ته وایو چې صرف په کانو سره به ښکار کوو روزګار به کوو، او بیا هیسټري ده چې کله رسم الخط ایجاد شو. نو کشمیر مسجد دا خو د تاریخي دور سره یا د هیسټري سره تعلق لري چې کوم وخت کې بسی کم وه، جبه به رسم لیکل وو، لستل وو، خطو او څنګه وو چې دی، نو هغه ډیر زوړ تاریخ.
ډاکټر نسیم جاتوی چې په تیر وختونو کې ګندارا او بیا په خصوصي توګه د سوات او مردان سیمې د بود مت د زده کړو او د علم او هنر یو لوی مرکزونه، خو بیا د کشمیر سمس نه موندل شوی آثار سرګندوي چې دغه د خپل وخت د هندوانو د علم او ادب او د عبادت یو لوی مرکز او
ور زمونږ د سیمه هو در ډیر وښنه او بدقسمتي ده چې مونږ ته پته نشته. دا یو ډیر اهمیت لري که تاسو زاړه تاریخ او لیکونه وګورئ، نو آی کې د دې ذکر شوی دی چې خلک به د هندوستان نه راتله، او دلته د داغي چې کوم مذهبي کتابونه وې دا چې ورته مونږی داغي زده کړل به راتله. ټکسلا یونیورسيټي چې و د بود مت چې و دا خلک به دلته راتله او د خپل مذهب متعلق به علم حاصله. د هندوانو د پاره د کشمیر مس دا یو غټ ځای و د علم د زده کولو لپاره. زموږ د پاره دا د فخر خبره ده چې را دا د ټولو نظر دوه زړې یونیورسيټیان یا
دا کشمیر سمس یا غار نه علاوه د لرغونی آثار او کارپوهانو ته د دوه قسمه آبادو نخې نخانی ملو شوې دي چې د کورونو سره سره بازار او د عبادت ځایونه پکې شامل دي.
دلته کې دوه قسمه آبادیانې دي، یو خدا نه چې مذهبي دغه دي چې هغه ته مونږ یونیورسيټي وایو او مناسب ورته وایو، بل خانقاه او بل هغه دي چې کم کې بدی د اغستل خرڅول کولو، او هغه په دې دغه باندې مونږ وایو چې دا نه مونږ ته هغه سيزونه ملو شوی دی، لکه میچنې ملو شوی دی چې هغه کې باغی وړک دغه کولو، هغه کې غشي ملو شوی دی، داغه د زراعت سامان ملو شوی دی، او سره سره داغه کوم چې خانقاه دا یا یونیورسيټي د مناسب نو هغه سره داغه د مذهبي سيزونه مونږ ته ملويږي، لکه داغه بوتان ملو شوی دی، داغه منتراس چې دی هغه ملو شوی دی، مذهبي تعویذونه دا ملو شوی دی.
دا لرغونی آثار او کارپوهان او مورخین وای چې خروشتي او برېخمي رسم الخطونه علاوه په کشمیر سمس کې دا کوئی رسم الخط کتبی هم ملو شوی دی، خو بیا په دغه رسم الخط ډیر سیلنکار نه پوهیږي. ډاکټر نسیم چې په زول رسم الخط یې سیلن کړی دی په دې کلا وای
د کشمیر مس د تحقیق نه بعد دا پته ولګی چې دلته خروشتي واز نه و. خروشتي دا یو زول رسم الخط دی، دا د خیل اس نه ګس لاس ته لیکل کېدای شي څنګه چې موږ اردو پښتو لیکو. بل رسم الخط چې وایته برهمی وای کوم چې کشمیر مس کې موږ ته ټول برهمی ملاویږي چې هغه د ګس نه خیته لیکل کېږي څنګه د انګریزي په شان دي. خو اوس موږ تحقیق وکړو چې موږ ته یو بل رسم الختم ملاو شو چې هغه لمانو ورکړی دی کوهی، او دا درې رسم الخط په دې ایریا کې و. بدقسمت نه لا موږ کوهی سکرپټ نه دی ډیسایپر کړل، لکه دا غو موږ لوستل نه شو، نو هغه اوس تحقیق روان دی. امید ده چې دا به موږ د دې آل شو جوګه شو چې دا به موږ ولولو او د معلومات پر اساس د دې تاریخ په حواله سره د دې علاقې راکړی شي.
دا کشمیر سمس یا غار په حق لولې کیږي چې دا دغه دویم سر تسوک نه دی رسیدلی، او دغه یو تاثر دی چې غنی ده دی یو سر کشمیر پورې رسیدلې دی. خو بیا ډاکټر نسیم وای چې دوی ډیر پګرانه دغه غار کې سیرن کړی دی، او دغه غار تقریبا 200 میټر پورې اوږد دی.
مونږ تیر کال په دې باندې یو درې میاشتې تحقیق کړی وو، هلته پاتې شوی وو کدایم کوله. مونږ د دې سر ته رسیدلی، مونږ معلومه کړه هغه مونږ زه چې 200 میټر ویم نو دینا پته ولګی چې اردا مونږ مناب کړی دا، نو مونږ په دغه اخر ته ورسېدو. پرابلم د غزې کې دا چې د اکسیجن ډیر کمې دی، نو څوک ال تزین وايي ته ډیر زیات تکلیف وي، او بل دا چې کی په ولاړ نه شتله آی کی بخویږي، ځکه چې په اخر کې دا غار چې دا ډیر راتنګ شي، نو خلک دی هغه یریږي چې اردا نه بګی ماران نه یا نور سن یو سام بندیږي د غزې کې. نو د دې وجه نه مخ کې دی ته څوک اخر ته نه رسیدل، خو زمونږ ټیم رسیدلې دی، او د دې مونږ پورا ناب ټول کړی دی چې دا سمره ګده دی او سمره چوت دی.
ډاکټر نسیم وای چې د پیښور پوهنتون د لرغونی آثار څنګه په خپل سیړنې او کنستل کې د انګریزانو او جاپانیانو هغه داوی غلط ثابت کړی دی چې ګنی کشمیر سمس د بود مت زی او بلکې نوې سیړنې ښایي چې دغه د هندوانو یو لوی مرکز او آبادی وه.
نو زمونږ د ټیمو د ډیپارټمنټ د یونیورسټۍ کامیابی خدا ده چې دا په دې باندې کله جاپانیانو کار کوو نو هغه دا د بود مت دغه کړی او ګرځولې و چې دا بد مت د وخت دی او داغی مذهبی کورونه دی یا عبادتګاه ده. زمونږ ډیپارټمنټ او مونږ ټیم ته دا کریډیټ حاصل دی چې مونږ وچ نه دا د بد نه ده، د دې سره بودیزم سره تعلق نشته، دا د هندوانو د وخت او د هندوانو د مذهب سره تعلق لري. لکه داغی خدای شی واجی دی، هغه ملو شوی دی مختلف فارم کې، هغه ویشنو خدای دی، هغه ملو شوی دی، کرشنا مونږ ته ملو شوی دی. نو دا ټول سیزونه چې دا د هندوانو سره تعلق لري، نه چې د بود مت سره.
ګران اوریدونکو، دا مردان د سیمې کشمیر سمس په حقلا دغه معلومات مو د پیښور پوهنتون د لرغونی آثار او سانګ پروفیسر ډاکټر محمد نسیم خان سره د باز پرانا کې درکړل. او کچری تاسو هم د دغه یا نور تاریخي او لرغونی ځایونو په حقلا معلومات لرئ، نو کول شئ چې د مشال ریډیو همکارانو سره شریک کړئ. تر بلونه پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړئ. د خوده پامان.